دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نذرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چیوال د امریکا د ملکی هوایی چلن فدرالي ادارې د افغانستان له پیزا څخه تیریدونکو امریکایي الوتکو ته یو لړنوي مقررات وضع کړي. د تیری جولای میاشتې په 15مه د امریکا د ملکی هوایی چلن فدرالي ادارې پریکړه وکړه چې د افغانستان په پیزا کې په لوړه ارتفاع د ملکی الوتکو تګ راتګ ته اجازه ورکړي. خو اوس تازه د ادارې د افغانستان له پیزا څخه د الوتکو د کار اخیستنو په اړه یو لړنوي مقررات عملي کړي. د امریکا د ملکی هوایی چلن ادارې خپل الوتکو ته د افغانستان په اسمان کې په 2.5 فوټه ارتفاع کې د الوت اجازه ورکړي. دا هغه ارتفاع ده چې په کې الوتکه په توغندي نشي وشتل کېده. د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 200 کسان د خیرات ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم شول. راپورونه له مخې مسموم شوي کسان د ځاځي میدان، باک، صبرویو او خوست روغتونونو ته وړل شوي. روسه پورې ډاکټرانو په دې اړه څه نه دی ویلي چې دا کسان د ډوډۍ په خوړلو ولې مسموم شوي، خو وایي چې د ناروغانو وضعیت په ښه کېدو دی او هیڅ یو له جدي خطر سره مخامخ نه دی. د ځاځي میدان ولسوالۍ د امنیه قوماندانۍ ویاندوی مستقبل ګربز ویلي چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې. په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي چې په ایران کې میشتو افغانانو ته د پاسپورټ ویش پیلوي. د سفارت له پرونی خبر پاڼې سره سم ازل محمد حقانی ویلی چې د پاسپورت تدریجي ویش بل نوځيګو کوچنیانو پیل کړی. په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت 16 فیر د ایران د بهرنوي چارو وزارت د پاسپورت څنګه د رئیس سره هم کتلی او له هغه غوښتي چې په ایران کې د زیږیدلو افغان کوچنیانو د اسنادو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د پاکستان لومړی وزیر د اگست پر 9 دغه هیواد د استازو جرګې قومي اسمبلی د ړنګولو اعلان کړی. شهباز شریف پرون د پنجاب په قصور کې یوې جلسې ته ویلي چې له دې نیټې وروسته به منځمهاله حکومت چارې مخته وړي چې همدغه حکومت به ټاکنې وکړي. هغه د منځمهاله حکومت د لومړي وزیر د نوم په اړه څه ونه ویل، خو ژمنه یې وکړه چې که هر څوک پر هغې څوکۍ راشي له درغلیو پاکې ټاکنې به وکړي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو د ښوونې، علمي او کلتوري اداره یونیسکو د روان کال د اپریل د میاشتې د یو راپور له مخې وایي چې په نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیونه نجونې زده کړو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د ښوونې، علمي او کلتوري ادارې نن د خپل ټویټر په پاڼه په دې راپور کې لیکلي چې اوس مهال په نړۍ کې 244 میلیونه کوچنیان او تنکي ځوانان له ښوونځیو بهر دي. یونیسکو ویلي اټکل کېږي چې په نړۍ کې 80% کوچنیان د خپل عمر په 10 کلنۍ کې یو عادي متن نه لوستلی او نه هم پرې پوهېدلی شي. اوکراینی چارواکو نن د دغه هیواد د نیپرو پیتروفسک او خرسون سیمه کې د روسیې په توغندوي بریدونو کې د لږ تر لږه 1 تن د وژل کېدو او د یو بل د ټپه کېدو خبر ورکړی. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د خرسون والی الکساندر پروکودین پر ټلګرام ولیکل چې د دې ښار په مرکزی برخه کې د یو توغندې د لګیدو لامل یو خځه ووژل شو او یو تن ټپي شو. چارواکي وایي دا توغندي حمله نیمه شپه پیل شوې. له دې مخکې د ژغورنې د عملیاتو دوه کارکونکي هغه مهال ټپيان شول چې د روسیې په برید کې لایوي او رخصتنې نه پولیس ودانۍ څخه د خلکو د استلوه ځکه کوله. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د ایران د بهرنوی چارو وزیر له 2019 کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللی. ټوکیو ته د حسین امیر عبداللهیان د سفر په اجنډا کې له لومړي وزیر پومویو کشه د سره کتنه شامل ده. خو د جاپان د بهرنوی چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې عبداللهیان له خپل جاپاني سیال یوشی ماساهایشی سره هم ګوري. جاپان ته د عبداللهیان د سفر موخه نه ده اعلان شوی، خو د راپورونو له مخې جاپان غواړي پر ایران فشار راوړي چې روسیې ته د وسلو له لیږدولو ډډه وکړي. د لوبولو ډګر وروستۍ خبر دا دی چې ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د کانټیننټل سیالیو په لړ کې خپله لومړنۍ لوبه نن د چک جمهوریت له لوبډلې سره وکړي. نننۍ لوبه به د کابل په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو د تایلند په پلازمینه بینکاک کې ترسره شي. د فوټسال کانټیننټل لوبلړۍ د اگست 9 د همدې میاشتې تر دیرلسمې پورې دوام کوي. د لوبلړۍ د افغانستان وروسته له هغه غوره شو چې د منځنۍ اسیا په سیالیو کې دویم ځای خپل کړ. افغان لوبډله به په بی ګروپ کې لوبې کوي او له چیک جمهوریت وروسته به له موزمبیق سره خپله دوهمه لوبه وکړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غشنا رادیو تر نو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته
د طالبانو د حکومت یو بیان تایید کړی چې د امریکا اتباعو په ګډون یو شمېر بهرنیان د هغوی سره بندیان دي. زبیح الله مجاهد د تلونیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه کسان د بیلابیلو مسایلو له امله نیول شوي دي. مجاهد په داسې حال کې دغه څرګندونې کړي چې امریکایي استازو او طالب چارواکو څو ورځې وړاندې د قطر په پلازمینه دوحې کې د بندیانو په مسله خبرې کړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرته لدی چې د بندیانو د شمیر په اړه دقیق معلومات ورکړي، تلو نیوز ته ویلي دي چې د امریکایانو په ګډون یو شمیر بهرنیان د امنیتي مسایلو په ګډون د بیلابیلو دلایلو له امله د هغوی د حکومت لخوا بندیان شوي دي. مجاهد زیاته کړی ده چې د دغو بندیانو د قضیو په اړه بل څیړنو وروسته د هغوی حکومت پریکړه وکړي او بی ګناه کسان به خوشي شي.
اشخاص مشتبه گرفته شدن با مسائل امنیتی ربط داشت، با مسائل ربط داشت خلاف قوانین ما هست و خلاف اصولی است که در افغانستان کسی زندگی میکنه به اون قسم باید نباشه. ما بررسی میکنیم اگر ببینیم چقدر آنها مجرم ثابت میشن یا نمیشن، اگر نبودن و آنها را خواهد شدن، اگر مجرم ثابت شدن راه حل برش پیدا میکنیم.
در طالبان و حکومت په داسې حال کې د امریکایي اتباعو په ګډون د بهرنیو بندیانو خبره کوي چې امریکایي او طالب استازو تیره اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د بندیانو د آزادېدو په مسله هم وغږېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې په بند کې د دغو کسانو ساتل د مثبت تعامل په مخ کې یو مهم خنډ دی.
I'm not going to make public the number.
نغوارم روخانه اکرم چې په کوم شمیر حل تدې خدا رښتیا ده چې د طالبانو له چارواکو سره په غونډه کې موږ دا موضوع او یو شمیر نور موضوعات لکه د پروازونو د پیل د نشي موادو پر ضد مبارزه د ترګری په وړاندې په مبارزه وګړو او موږ به د بندیانو د آزادیدو په برخه کې فشار ته دوام ورکو. خو د هغوی د خصوصي حریم لامل فکر نه کوم دا مناسبه ده چې د هغوی په مشخصو شرایطو وغږیږم.
د یو شمیر سرچینو له مخې اوس مهال تر شپېتو زیات افغان امریکایي اتباع چې یا د امریکا تابعیت او یا هم دغه هیواد د دایمي استوګنې اسناد لري له طالبانو سره بندیان دي. یو له دغو کسانو د افغانستان د مخکنی حکومت د ملکي هوایي چلند ادارې مشر محمود شاه حبیبي دی. د حبیبي ورور احمد شاه حبیبي امریکا غږ ته ویلي دي چې طالبانو یې ورور د 2023 کال د اګست پر 10مه نیولی دی.
د طالبانو مختلفو ادارو ته مراجعه کړې ده، د دې څخه معلومات غوښتي دي، دوی نه معلومات راکړي دي د پاک له او نه هم د ملاقات اجازه راکړې ده.
بلخوا بی پولو خبریالانو ویلي دي چې د اګست په اومه نیټه د افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د نیول کېدو و میاشتې پوره کېږي او دغه بنسټ به د هغه تر خوشي کېدو پورې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د مرتضی بهبودی میرمنی پر یو ټویټ لیکلی چې خاوند په ناحق او د خپل ژورنالیستیکي فعالیتونو له امله بندي شوی دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اخ بیانیږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
ننګرهار کې لا هم د طالبانو لخوا د همیش بهار رادیو ټلویزیون نشریات بندي. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي طالبان د رسنیو په وړاندې د غسې چارې بندي کړي او مطبوعات د آزاد فعالیت ته پرېږدي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د رسنیو بازار او خبريالانو ملاتړ ادارې مشر حامد پویا ویل دي چې 15 ورځې تیر شوې خو لا هم ننګرهار کې د همیش بهار په نامه د سیمه ایز ټلویزیون نشراتو ته د بیا پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. هغه دا کړی چې ګنې طالبانو د دغې ادارې ځینی کارمندان موړی او وهلی ډبولې دي.
چهار روز از قطع نشرات رادیو تلویزیونی همیشه بهار توسط گروه طالبان و شکنجه و توهین و تحقیر و بازداشت شماری از کارمندان این رسانه میگذره، ولی متاسفانه تا هنوز نهادهای حقوق بشری و خصوصا دفتر معاملات سازمان ملل متحد که وظیفه حفاظت از ارزش‌های رسانه ای افغانستان را به عهده دارد هیچ گونه واکنشی ما نداشتیم.
همیشه بهار تلویزیون ته د زمری په نهمه نیټه طالبان په دسی یو وخت نه نوتیو چې د خبریالانو د روزنې یو ورکشاپ پکې روانو. که څه هم دغه تلویزیون مسولین له رسنیو سره خبرې نه کوي، خو ادعا یې کړې وه چې طالبان په خپل سر د دوی دفتر تړلی دی. خو طالبانو ځینې هغه جلبونه خبریالانو ته ښودلي چې ګنې درې وارې د دغه تلویزیون مسولین امنیه قومندانۍ ته په یو حقوقي قضیه کې غوښتل شوي، مګر دوی نه دي ورغلي.
د چې درسنې مسول ادا کې چې د نشراتو په اړه د اسلامي امارت حکومت دلته ولایتي ادارې په بندیز لګولې ده، ولې تر کومه چې موږ معلومات لرو او رسمي سرچینې په دې اړه غږیږي، هغه وایي چې دا یو حقوقي موضوع ده او کله چې موضوع نهایي کیږي یو حلار ورته راوستل کیږي او لږ وروسته په دې اړه فیصله کیږي چې نشراتو اجازه ورکړي او که امداسې تړلې پاتې شي.
په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ ادارې نه ویلي دي چې طالبانو ننګرهار کې د دوو نورو رسنیو فعالیت هم بند کړی دی.
نیروهای امنیتي مجددا به تلویزیون همیشه بهار رفتن و دروازه از او را مسدود ساختن. در کنار از او با مسدود شدن دروازه رادیو تلویزیون همیشه بهار، رادیو نن و سایت خبری رادیو جوانان نیز در این ولایت مسدود شد.
خو طالبان ویلي چې ننګرهار کې د همیشه بهار پرته نورې رسنۍ نه دي تړل شوي.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حقوقي ټیم ویلي چې دوی به د هغه سره په مخالف پاسیږي چې د مخې محکمې د ډونالډ ټرمپ غوښتي چې د خپل جرم د اعلان په اړه معلومات د عامو خلکو سره شریک نه کړي. قضیه لا پسې پیچلې کیږي او نړیوال غبرګون نه هم ورو راڅرګندېږي. په موکړي دی رپورټ ته
د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې یو ځل بیا ولسمشری سو ټاکنو ته درېدلې د شنبې په ورځ د جنوبي کالورنا ایالت په کولمبیا ښار کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال پر خپل ځان لګېدلی وروسته تور بې بنسټه او پلان شوی وباله. ټرمپ تېره اونۍ د 2020 کال د ولسمشری د ټاکنو د پایلو د بدلولو په تور محکمې ته حاضر شو. د ټرمپ وکیل جان لورو ای بی سی ټلویزیوني شبکې ته ویلي چې سخته ده پر ټرمپ لګېدلي تورونه ثابت شي.
Whether or not he was acting corruptly
دا چې هغه په فساد کې کړ وو کنه، هغه د ګناه او جرم په نیت عمل کاوه کنه، دوی به هیڅ کله په ثابتولو بریالي نشي.
وروسته له هغه چې ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې لیکنه وکړه چې د غچ اخیستلو بوی تر راوته، نو فدرال قاضي حکم وکړ چې د ټرمپ او د هغه د کاري ډلې لخوا له عامو خلکو سره د معلوماتو پر شریکولو محدودیتونه ولګول شي. د ټرمپ حقوقي ډله تر نن د شنبې پورې وخت لري چې په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. جان لورو د سی ان ان شبکې ته وویل چې ولس حق لري د ټرمپ په قضیه پوه شي.
د پریس ان دی امریکن پیپل
د کمپاینونو په دې موسم کې رسنۍ او د امریکا ولس حق لري چې پوه شي د دې قضیه شواهد څه دي، لدې چې دا قضیه محفوظ نه ده نو موږ مخالفت کوو.
د امریکا د پخوانی ولسمشر مرستیال مایک پنس نه چې د هم ځان ټاکنو ته نومول غوښتل شوی چې په دې قضیه کې د شاهد په توګه راڅرګند شي. پنس د سی ان ان شبکې ته هغه دلایل روښانه کړي چې لمخې د 2020 کال د ټاکنو د پایلو د بدلولو په اړه د ټرمپ د وکیلانو غوښتنې رد کړي دي.
نو وایس پرزیدنت اني وان پرسن
د ولسمشر هیڅ کوم رسیال او یابل څوک باید هیڅ کله حق نه لري چې د امریکا ولسمشر وټاکي. د ولسمشر ټاکنه یوازې د امریکا په ولس پورې اړه لري.
د ټرمپ د حقوقي ننګونو په اړه نړیوال خبرګون ورو راڅرګندېږي. د واشنگتن پوهنتون د سیاسي علومو استاد جیمز لانګ وایي چې یو شمېر هیوادونو په دې اړه چوپتیا غوره کړې.
some leaders in specific countries
په ځینو مشخصو هیوادونو کې رهبرانو د ټرمپ د چلند په اړه ناسم پیغام منلای دی. اوس مهال هغوی ځیرک دي چې چوپتیا غوره کړي او پریږدي چې دا بهیر بشپړ شي، ځکه هغوی اوس هم له امریکا سره د سالمو یا رغنده ډیپلوماتیکو اړیکو لرلو ته دوام ورکوي.
د هاورد پوهنتون د کینیډي پوهنځي د نړیوال اړیکو استاده کاترین سیکینګ په دې باور ده چې ښایي بهرنیان له دې کابل ستړي شوي وي او یا ګمان کوي چې دا دومره اهمیت نه لري. خو د ټرمپ وروستۍ محاکمه باید جدي وګڼل شي.
که ولسواکي نه وي او یا کمزوري وي، بشري حقونه خطر سره مخامخ کیږي، ځکه نو زه ګمان کوم چې کدا قضیه په امریکا کې په سمه توګه وڅېړل شي نو نور هیوادونه به ورته توجه وکړي.
د مېرمن سیکینګ په اند دا مسله په یوه داسې بیلګې بدلېدای شي چې وخی امریکا د قانون په مټ خپل ستونزې حلولای شي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 اویا کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9815.0، 15590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. ستینه خبری یا رپ راست پراونه پر لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پر لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما پراونه پر لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
پاکستان او چین د چین پاکستان اقتصادي دهلیز لسی سلمانزي دا پروژه د بیجینګ د نړیوال یو کمربند او یو لاري مهمه برخه ده. پاکستان کې د چین د پانګې اچونې پروژه د 2 میلیارډ ډالرونو زیات شوې په مخکړي دی رپورت.
ځانګړي مراسم د یادګاری سکی او ټاپی ترڅنګ د چین مرستيال لومړي وزیر ته د پاکستان تر ټولو لوړ ملکی اعزاز ورکول د سی پیک د لسیزی د المانزلو د مراسمو برخه ده.
آی تھنک زه فکر کوم چې دا یو لوی بدلون وو او دا د لید ژمنتیا او ملګرتیا پایله وه. دغه پروژه پر یو بل د باور او مشترک پرمختګ بیلګه ګرځېدلې ده.
دواړه حکومتونه وایي چې چین د 2013 راسي په دې پروژه کې نږدې د 50 میلیارډ ډالر پانګونه کړې. دا پروژه د پاکستان د اقتصاد د بیا رغولو او د چینایي شرکتونو لپاره نوې بازار رامنځته کولو لپاره پیل شوې.
په هغه وخت کې موږ د پراخ تروریزم سره مخ وو، ډېره ګډوډي وه او د پاکستان د پانګونې لپاره د یو غوره ځای په توګه نه لیدل کېده. خو چین په هغه وخت کې په پاکستان باندې خپل باور یو ځل بیا څرګند کړی وو.
د پاکستان حکومت وای د سی پیک پروژې تروسه 2000 دندې رامنځته کړي، لسورلس کیلومتره څخه زیاتې لوی لارې او سړکونه جوړ کړي او د 8000 میگاواټ برېښنا د تولید زمينه برابر کړې ده. او په تیرو اول سمیاشتو کې د گوادر بندرګاه د لارې د شپږ سو زره ټنو توګو لیګیت ممکن کړي دي. حسینون کی وای سی پیک د پاکستان اقتصاد نه دی بدل کړي او اوس اسلام آباد د بهرنی پور دری برخه د بیجینګ پور وړې دی.
ډیری زیربناوی په ډیر اندازه په لوړه بیا راغلي دي او د دې پور اخیستل په اصل کې د ډالرو په شرایطو او د بازار شرایطو څخه خورا لوړ دي. له همدې امله پاکستان د چین د پور لپاره د پام ورلد ډالر د تادیاتو ته دوام ورکړي. د دې لامل موږ د اوسنی بحران او د پور ځینې جدي ستونزې لرو.
بلخوا بیجینګ د واشنگتن دا تورونه ردوي چې ګواکې چین د پانګونی په پلمه هیوادونه په پورونو کې اچوي.
سو دیس پرسپشن
د چین په اړه دا مفکوره چې کوربه هیواد د پانګو د لاري کمزوري کوي او سیاسي نفوذ ترلاسه کوي به بنسټه ده.
کارپوهان وای د سی پیک للاري د پورونو بار کمولو لپاره پاکستان باید د دیلوي پروژې للاري ترلاسه شوی انرژي او زیربنا په موثره توګه وکاروي او خپل کورني تولیدات او صادرات پیاوړي کړي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
متزا درخونه بلا بیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نزاخ خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
یو یوکرایني مستند فلم چې په دې هواد کې د روسي د جګړې په محل جوړ شوی په دې ورسته یو کې په واشنگټن کې د امریکا په کانګرس کې ننداري ته وړاندې شو. نور تفصیل په دې رپورت کې.
ناستیا میترو فونوا او ماشا سنجوک نن ماخام په واشنگټن کې قدم وهي. دغه دوی اوکرایني نجونې څه باندې اووه میاشتې وړاندې د خرسون سیمه کې چې د روسي ځواکونو په ولکه کې وه په زندان کې بندې وې.
هغه وخت مونږ فکر کاوه چې مونږ به په یو بل لاندنی هی کوټه یا نزیرخانه کې یو، نه پوهېدی چې بیا به څه کېږي.
دا د نجونو د روسانو څخه د تیښتې د مستند فلم موضوع ده چې د څېړنیز ژورنالیزم د یوې ادارې سلاید ټکی انفو لخوا د جولای په وروستیو کې جوړ شوی او په واشنگټن کې د امریکا کانګرس ته وښودل شو. دا فلم یولس میاشتې د روسانو په بند کې د نجونو کیسه وړاندې کوي. دوی لومړی په زور ونیول شي، بیا کریمیا ته یوړل شي، هلته د زده کړو په یو مؤسسه کې ساتل کیږي. سنجوک وایي دوی د اوکرایني باورونو له امله ګواښل شوي دي.
هغوی پوځي پولیس راوغوښتل او موږ یې وګواښلو چې که موږ د اوکراین په ملاتړ خبره وکړو نو زموږ خولۍ به په تور تار وګنډي.
کره شمېرې نشته، خو اوکراینی چارواکي وایي چې لږ تر لږه 14,000 اوکراینی ماشومان په روسیه کې بندیان دي. خبریاله یولیا خمیری چې دغه فلم پر جوړولو یې کار کړی وایي چې اوکراین ته د دغو ماشومانو راستنولو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا ده.
کله چې یوه تګلاره په لار واچوي نو روسان هغه بدلوي. له همدې امله مونږ د نجونو د ژغورلو جزئیات نه دي ښودلي. مونږ هغو رضاکارانو او ټولنو مرستې ته اړتیا لرو چې کولی شي د اوکراینیانو پر ځای دا کار وکړي، ځکه چې روسیه له اوکراینیانو سره کار نه کوي.
د کانګرس غړی مارسی کاپتر وایي چې روسی چارواکي باید ګرام شي، مګر د دې کار لپاره باید جرمونه مستند شي، لکه څنګه چې په دې فلم کې دي.
یو محکمه به جوړ شي. زه فکر کوم چې دا به بالاخره په حق کې وي تر څو روسیه عدالت راوکاږي. د هغو ماشومانو په نوم چې د مور او پلار څخه تښتول شوي دي، او یا هم مور او پلار وژل شوي، او یا ماشومان د روسیې لخوا نیول شوي دي.
دغه پیغلې له تختول کېدو وړاندې په خرسون کې د پخلی په زده کړه بوختې وې. اوس په واشنگټن کې استازو ته په دې هیله خپله کیسه کوي چې د هغو اوکراینیانو سره مرسته وکړي چې د ورته برخلیک سره مخ دي. احسان الله رفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
ګرانو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د وزیرانو په سطح د غونډې د پرانستلو په وخت کې په خپله وینا کې ویل چې نړیوال اطلاعات پیل کوي چې د سنتیتیک مخدره موادو غم وخوري. سنتیتیک مخدره مواد د هغو امریکایانو چې عمرونه د 13 کلونو نه تر 45 کلونو پورې رسیږي په تیره بیا فنتا الی نمبر یو وژن کې دي. همدا علته چې د مخدره موادو د قاچاق سره چال چلن کول په امریکا کې د هغې مهم ساري ناروغۍ چې د یو بل نصرایت کوي برسیره پر نورو شیان. نو د جمهور رئیس بایدن د لومړیتوبونو په سر کې راځي. د خزانه د وزارت د بهرانه شتمنۍ د کنټرول دفتر یا او اف ا سی د جولای د مرشه په دولسه منټه د اجرایی فرمان یو څلور سپر پنځه نه په تعقیب د مکسیکو لس ادوا یو مرکز باندې بندیزونه ولکو ځکه چې دوی د فنتالین په قاچاق کې لاس لر. هغه کسان چې بندیزونه ور باندې لګول شوي دي د سینالوا د انحصار د لوس چاپیتوس دلیلان د فعالیت کوي. د بهرنیو چارو د وزیر بلنکن په قول هغه کسان چې بندیز ور باندې لګول شوی دی د غیر قانوني فنتالین د یادونې وړ برخې لپاره مسؤول دي او د نورو مرګاني مخدره موادو لپاره چې امریکا ته قاچاق شوي دي. د اف او ا سی لخوا د مکسیکو ټاکل شوي ادوه دورا وینسا والدیز فرناندز وو چې لودیم زامودیم لرماو مخکخ د کیمیاوي موادو پرانیولو کې مخکخو نه سوتور رین اندرو پیرز سالاس پونینی هم شهرت داری او اسکار نویی مدینا گونزالس کنه په پاپنو شهرت داری دواړه د فنتالین قاچاق کوونکي دواړه د لوس چاپیتوس لپاره اړستون کې دي او جیرو لیمون النسچ ماتیم فنتامین قاچاق کوي. او اف ا سی په نویل لوپس پیرز ریکارډو پارس لوپس دورا وینسا والدیس فرناندز نیس تور اس رودو پیرز سالس آسکار نوی مدنا گونزالس او جیرو لیمون لیسن د خپل بوختیا لپاره یا د فعالیتونو کې د بوختیا کوشش کوي یا انتقالوي چې په مادي توګه ونډه اخلي یا په مادي ونډه اخستلو سره د یادونې د خطر سره مخامخ کیږي چې غیر قانوني مخدره مواد په بین المللي سطح خپروي یا د دوی د تولیداتو وسیلې. په عین وخت کې او اف ا سی په یو مرکز باندې چې دفتر په مکسیکو کې د بندیزونه ولګول دا د بین المللي صادراتو او وارداتو آر ای آی شرکت ته چې په منظمه توګه د چین په ولسي جمهوریت کې له صادر کوونکو کیمیاوي مواد لاسته راوړي. په ال سی یو دا لیون بی سرا باندې هم بندیزونه لګول شوي وو ځکه چې د بین المللي آر ای آی شرکت مشر یا مامور دی. په آخر کې او اف ا سی د مکسیکو په ادباو ګیو لرمو زامو دی لرما دانیل زامودولو لرما او جورج البرتو زامودو یو لرما باندې بندیزونه ولګول شلو یا د آسی روس رفکشن دل هیوما یا مشران یا ماموران دی د اف او او ا سی لخوا د 2023 کال د فبروري په میاشت کې په دغه مرکز باندې بندیزونه ولګول شلو. د تروریزم او مالی استخباراتو لپاره د خزانه وزارت مرسته له برنلن سلویلی جنوب لویدیس ته د خپل سفر په وخت کې ما ولیدل د خزانه د وزارت چارواکو د هغه چا د څرګندولو او منځوي کولو کار واخسته چې په امریکا کې له مرګانی فنتامین له خرڅلاو نه ګټه لاسته راوړي. اوسني بندیزونه زمنګ قابلیت او زمنګ اراده څرګندوي د هغو شبکو مالک کمزورتیا استثماروي چې د فنتامین پا په غیر قانوني تجارت کې لاس لري. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غکسر مقاله چې د امریکا د حکومت د نظر څرګندوي.